د ملي ګر پر دوه وګړو د رحمان الله لکنوال پونوم دی افغان وکړي چې د ان بي سي شبکې د راپور پر بنسټ لاس کلای د افغانستان په پوز کې د امریکایي ځنګړیو ځواکونو د عملیات په ملاتړ خدمت کړی او له حمله وروسته مطرح کیږي. لکنوال د 13 نومبر میاشتې په شپږ وستمه د امریکا د ملي ګر دوه سرتیري سارا بیکستروم او انډرو وولف په ډزو وویشتل بیا ونیول سو. سارا وروسته د سختو ټکونو له امله په روغتون کې سا ورکړه او انډرو بسترې سو. دغه پیښې په امریکا کې پراخ غبرګونونه راپارولي وه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نومبر په شپږویشتمه واشنګټن کې د رحمان الله لکنوال له حملې وروسته پرېکړه وکړه چې امریکا ته د ټولو افغانانو د کډوالۍ هر ډول دوسیو پروسس او کډوالۍ وځنډوي. ټرمپ د خپلو دې اقداماتو په دفاع کې ویلي وه چې د افغانانو په ګډون د نړۍ له بېلابېلو هېوادونو امریکا ته د کډوالۍ بهیر تر هغه ځنډوي څو چې په خبره یې د امریکا امنیت او د امریکایانو شتمنۍ د خوندیتوب په اړه ډاډ نه وي ترلاسه کړی. د ټرمپ تر دې تصمیم وروسته د صفر واحد پخوانیو غړو استوګنې بهیر یې نور هم پیچلی کړی دی. د نیویارک ټایمز د راپور له مخې ډیری پخواني سرتیري او پوځیان لا هم د جګړې اړوند له رواني اغېزو رنځوري او که چیرې دوی بیرته افغانستان ته ستانه کړل سي نو د طالبانو له احتمالي ګواښونو سره به مخ سي. هغه څه چې د پوځیانو په اړه ازادي راډیو سره خبرو کې هم اندېښنه شریکه کړه. د یادونې ده چې د بېلابېلو ځانګړو قطعاتو د افغان پخواني غړي پوځیان قوماندانان مسؤلین او د دوی د کورنۍ ځینې غړي له کډوالۍ بنسټونو او د سی آی اې پخوانیو اړیکو په ملاتړ په امریکایي ټولنه کې د میشتدنې په هڅه کې دي چې د یاد راپور په ټکو د ځینو دوی اوږدمهاله راتلونکی نه څرګند دی. داسې مهال چې ډیری داسې افغان پخواني پوځیان چې د امریکا په ملاتړ درېمو هېوادونو په ځانګړې توګه قطر ته انتقال شوي لا هم امریکا ته د انتقال په تمه او له ګڼو اندېښنو سربېره له سختو ننګونو سره لاس او ګریوان دي.
دا ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلای شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
ازادي راډیو ته غواګست. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو بار بیا وویل غوره بولی چې له ایران سره اټومي موافقه وشي خو که داسې ونشي دا به د ایران لپاره بدوي. له بلې خوا د جمهوری پال ګوند یو جګپوړی سناتور لینزی ګرام وایي ایرانی مشران صداقت نه لري. تفصیل د اسمت ساروان په ریپورت کې.
د امریکا ولسمشر وایي دې ته ترجیح ورکوي چې له ایران سره د دغه هیواد د اټومي پروګرام په اړه هوکړې ته ورسیږي نه دا چې بې موافقې پاتې شي. هغه پر ایران له برید سره د امریکا د پوز د لوی درستیز د مخالفت راپورونه رد کړل. ډونالډ ټرمپ د دوشنبه په ورځ د هوت په څلورمه په خپل ټولنیز شبکه سوشل ټروت کې ولیکل خو که هوکړې ته ونه رسیږي هغه ورځ به د ایران لپاره ډیره بده وي او له بده مرغه د ایران د خلکو لپاره به هم بده وي ځکه هغوی لوی او فوق العاده خلک دي او دا ډول څه باید هیڅکله ورسره نه وای شوي. له بلې خوا د جمهوری پال ګوند یو جګپوړی سناتور لینسی ګراهام د سویس په جنیوا ښار کې د ایران او امریکا د نویو خبرو تر پیلېدو وړاندې د ایران په وړاندې د ډیپلوماسۍ د کارولو له امله د ډونالډ ټرمپ د هڅو ستاینه وکړه او ویل باید دا درکړو چې له یو غیر صادق لوري سره مخامخ یو. هغه د اسلامي جمهوریت د مشر په اړه په تازه څرګندونو کې وویل چې هیڅ هوکړه د ایران د مشر ماهیت بدلولای نشي. ګراهام په اکسپانه کې په یو پوسټ کې او همدارس له امریکایي سیاسي شنون کې او ویان شان هنتی سره په مرکه کې ټینګار وکاوه چې په پای کې باید آیت الله له منځه یوړل شي. په همدې حال کې په واشنگټن کې میشته بشري حقوقو بنسټ هرانا د مرغومی میاشتې په اعتراضونو کې د سباندې وزره وشل شویو کسانو هویت له جزئیاتو سره خبر کړ. په دې راپور کې چې سور ژمی نومول شوی د وزره وطنو وشل شویو کسانو نمونه د هغوی د هویت جزئیات د وشل کېدو نیټه او هغه شار چې پکې وشل شوی خپاره شوی دی. دا په داسې حال کې چې د ایران د ولسمشر دفتر د مرغومی د اعتراضونو د 2009 وشل شویو کسانو د مشخصاتو لیست خپور کړی او ویلي دي چې د ټولو وشل شویو شمیر لا هم 3012 تنه دی. د یو سلو یو دیرش کسانو د توپیر لامل یې د ځینو کسانو ناپیژندل شوی هویت او د ځینو نورو د تذکیرو د سپل سیستم سره نه سمون بللی دی. له ایران څخه راپورونه ښیي چې د تهران په یو شمیر پوهنتونونو کې د پرله پسې څلورمې ورځې په مخه بیا اعتراضي غونډې پیل شوي دي. د متحدو محصلانو تلګرام چینل د سه شنبې په ورځ د هود په پنځمه په الزهرا پوهنتون کې د تحسن د پیل خبر ورکړی او زیاته کړی ده. ځپونکي ځواکونه او بسیجیان د دې لپاره هلته حضور لري چې د دوی د تحسن یا پرلتۍ مخه ونیسي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د مسالو او طبیعي بوټو کارونه د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د خلکو د ورځني ژوند مهمه برخه ده. یو شمېر افغانان وایي د مختلفو ناروغیو د مخنیوي اغیزو د کمولو لپاره له دغو مسالو استفاده کوي. ځینې روغتیا پالان بیا وایي د دغو بوټو ناسمه کارونه کولی شي روغتیا ته زیان هم ورسوي. دا چې څنګه او جزئیات څه دي، فیروزي عزیزي ته به غوږ شو.
د مسالو او طبیعي بوټو عطر نه یوازې د افغانستان په ځینو بازارونو کې احساسي کی، بلکې د پخلی پر مهال یو شمېر کورونه هم خوشبویه کړي وي. دا دودیز مواد نه یوازې د چي د خوړو خوند برابروي، په دودیز طبابت کې هم ډیر کارول کیږي او ډیر خلک د ځینو روغتیایي ستونزو د درملنې او تسکین لپاره هم ورڅخه ګټه اخلي. د بامیان ولایت ویو سیدون کې چې نه غوښتل نو می راپور کې خبر سي. ازادي رادیو ته وویل
افغانستان یک از کشورهایی است که به خاطر داشتن غذاهای متفاوت و خوشمزه معروف است که مردم به خاطر خوشمزه ساختن غذاهایشان از
دا چی د افغانستان خواړه په نړۍ کې په خوندورو خوړو مشهور دي، ځکه خلک په پخلی کې له بیلابیلو طبیعي مسالو او بوټو کار اخلي. بل اکثره خلک په پخلی کې پر دې مسالو سربېره د ځینو ناروغۍ لپاره هم کاروي. په بامیان کې دا بوټي او مسالې ډېرې وي، خو اوس د دې لپاره چې وچکالی ده نو په غرونو کې د تیر پشان ډېر دا بوټي نسته. خو بیا هم بامیان له همدې بوټو لرونکو ولایتونو څخه دی.
خو د ځینو نورو ولایتونو اوسیدونکي وایي دا چې ځینې خلک خپلو سیمو کې نږدې روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري او یا د درملو وس نه لري، د بیلابیلو ناروغیو لپاره له همدې بوټو کار اخلي. له دې ډلې د ننګرهار ولایت د سپینغار ولسوالۍ یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نو می راپور کې خبر سي وی ویل
دلته زیاتره خلک یونانی ډاکټرانو ته د درملنې لپاره اکه د معدې علاج وي، اکه د بیولادۍ مشکل وي، اکه د نور بواسیر او نور امراض او تکلیفونه ولري، هغه ناروغان حکیمانو ته ورځي. دلته پسپیر کوي چې هغه د ګیډې درد لپاره استعمالوي برتنګ او بوټی چې دا غل ماشومان ورسره د غوزه چې دا جوش کوي د دې وبې ماشوم ته ورکوي چې وایي مېندې داسې وایي چې د ماشومان سینه په کیږي د ګیرې شادي دردونه لپاره انارکوس کاروي. یو رقم په دې دښتو کې اغزه کې په نوم بوټی چې ګترو باسي هغه ډېر ترخي وي. خلک وایي چې ملاریا په بیا ناراضي او دې ته ورته ګنډېری بوټی دی هغه نو په باسي هغه ډېرې کورنۍ خپله دغه چوي یا سیکانو سره چې دکانونه دي دوی سره پیدا کیږي.
مسالې او طبیعي بوټي بیا د افغانستان په یو شمېر سیمو کې ګرم بازار هم لري. د کابل د پل باغ عمومي سیمه کې د پخلي لپاره د مختلفو مسالو او طبیعي بوټو پلورونکي برکت الله وایي چې د پلار په ګډون د کورنۍ مشرانو له تیرو څلوېښتو کلونو راهیسې په دې برخه کې کاروبار کړی دی. دای وایي
هر څه مساله لرو شل کاله کیږي چې په دې برخه کې کار کوم. دا شل کاله پر همدې کراچی کار کوم او د پلار دکان می بیا مندوی کې دی. موږ پکې ډیر سابقه کار یو، هم له پلار او نیکونو دا کاروبار را پاتې دي.
تنگر هر ولایت د چین ولسوالۍ اوسیدونکي او د یونانی طبیب او د طبیب بوټو پلورونکي سید نبی راشد هم وایي چې د نه وزیر له تیرو درې کلونو راهیسې په دې برخه کې کار کوي، بلکې په خبره یې له همدې طبیب بوټو سره د یونانی درملو جوړولو په برخه کې په پاکستان کې زده کړې هم کړي او اوس هر ورځ لسګونه کسان د مختلفو روغتیایي ستونزو لپاره د دې بوټو اخیستو ته ورسي.
دا بوټي استعمالو ډیر خلک مونږ دا سکار کوو چې څومره چې مونږ پکاريږي نسخه ګورو لکه بیګامو دا مړي لپاره یو دغه جوړ کړ کپړ جوړ کړ د هضمي سیستم لپاره او همدارنګه ورسره د معدې ګیس لپاره خزیت لپاره او همدارنګه ورسره د بشتهای لپاره همدارنګه یو بل نسخه زه جوړوم باڈی سپلیمنٹ کو نم پانے کا نا بدنی کمزور تھا خاص کر زیت عمر والا خلق کیا کوئی کلفیم کم ہے لڑی عمر جین بس دور سے خبر ہے نو دو رس پورے الا پنزل سلا شلو پورے عمر جین رضی الحمد للہ خوشحال ہے یقین وقت ڈیر لر زن اس نو لر زم کو نا خلق رضی
تب دا بداسی حال کے دار چیز نے رختیا پلان بیا وائی چی طبی بوٹو نا سما کارونا کولی سی د رختیا سن زلا مل سی د دیٹا لے د داخلی ناروغی متخصص ڈاکٹر اتاولا سیام آزادی رادیو ته وویل
دا یوناني طبي برخه ده او د دې استعمال په ډېر ناروغۍ کې کیږي او ډېر وخت مفید تمامېږي خو لیکن په افغانستان کې دغه د یوناني بوټو استعمال ځینې داسې کسان کوي چې هغه مسلکیان نه وي دا مواد رخلي سره ګډي یې څوره کمه ورکوي کسان ته په دې نامه چې تاسو مرضي په دې جوړېږي خو هغه ډېر مریضان داسې موږ لرو چې د دغه یوناني بوټو د استعمال څخه بېته ناروغۍ پیدا شوي دي لکه خصوصا د معدې ناروغۍ ده د پښتورګو ناروغۍ جنور ناروغی باندې دی اخته کړی وي دا یو پوکس به توصیه کی چاغه په دې وخت کې معلومات ولري او د مریض نور اراس په نظر کې ونیول
دا چې افغانستان غرنۍ هیواد دی مختلف طبي بوټي لري چې ځینې په لوړو بیو نړیوال بازارونو ته هم صادریږي طالبان حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د معلوماتو لمخې تیر دوه کلونو کې 2040 تر 2050 کې په ټولیز ډول د نړۍ مختلفو هیوادونو په ځانګړې توګه آسیایي او اروپایي هیوادونو ته د 8 میلیون ډالر په ارزښت 8.5 زره ټنه سفران چې له مهمو او با ارزښتو بوټو ګڼل کیږي او پاتې 15,200 ټنه نور مختلف طبیعي بوټي صادر شوي چې 3 میلیونه ډالر عاید ترلاسه سوی دی د دې بوټو کاروباریان او پوهان وایي که د دغو طبیعي شتمنیو ساتنه معیاري تولید او اغیزناکه بازارموندنه په سمه توګه مدیریت سي نو نه یوازې به د کلیوالو اقتصاد پیاوړی سي بلکې افغانستان به وکولی سي خپل دغه ډول دودیز محصولات په نړیوال بازار کې لا پراخ کړي
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور وش ساته
څېړونکي په پښوګانو کې د یو ډول سرطان د درملنې لپاره هڅه کوي د انسانانو د سرطان د درملنې لار هواره کړي دوی وایي په پښوګانو کې یو ډول وایروس له انساني وایروس سره ورتهوالی لري نو دا تمشته چې د پښوګانو په سرطان باندې څېړنې به د انساني سرطان درملنه ممکنه کړي تفصیل په دغه ریپورت کې
طبي څېړونکي وایي چې په پښوګانو کې موجود ځانګړي بیولوژیکي سیستمونه او د ناروغیو په وړاندې طبي مقاومت کولای شي د انسان د سرطان د درملنې لپاره نوی اخیسمنې لارې پرانیسي د یوې نوې ساينسي څېړنې له مخې د حیواناتو او انسانانو د معافیتي او جنټیکي سیستمونو ترمنځ شته ورتهوالی د طب په ډګر کې د پام وړ پرمختګ سبب کېدی شي د متخصصانو په وینا په پښوګانو کې یو ډول موندل کېدونکی ویروس له انساني ویروس سره ورتهوالی لري ځکه چې دواړه ویروسونه د معافیت پر سیستم اغیز کوي نو ساينس پوهان هڅه کوي د پښوګانو پر بنسټ د ترسره کیدونکو څېړنو لاري د انسان د معافیتي سیستم خبرګون په ښه ډول درک کړي څېړنیز متخصصان باور لري چې دا پرمختګ د امینو تراپی د نویو درملیزو طریقو په معرفي کولو کې مرسته کولی شي په امینو تراپی کې د معافیت حجرې پیاوړی کیږي او یاداسي تنظیمیږي چې د سرطان ځانګړي حجرې په نښه کړي او په دې برخه کې د پښوګانو څېړنې مهم رول لوبولی شي سربیره پر دې څېړنو شوډل چې په پښوګانو کې د سرطان ګڼ ډولونه په طبيعي ډول رامنځته کیږي چې په انسانانو کې له موجودو سرطانونو سره ډېر ورتهوالی لري لکه لیمفوما او د سینې سرطان ځکه چې دا ناروغي په طبیعي چاپیریال کې وده کوي نو د نویو درملو او درملیزو لارو ازموینه په لا واقعي او اغیزمن ډول ممکنه کیږي ساینس پوهان وایي چې د انسان او پیشو په جینوم کې ګڼې بیولوژیکي لارې ګډې دي په ځانګړي ډول د حجرو د ودې کنټرول د ډي ان ای ترمیم او د تومور د خپرېدو په بهیر کې همدا ورتوالی د سرطان په وړاندې د نویو ستراتیژیو بنسټ برابروي. په همدې لړ کې تقابلي سرطان پوهنه په چټکۍ سره راټوکېدونکې څانګه ګرځېدلې چې په کې د حیواناتو او انسانانو ترمنځ د سرطان ګډه څېړنه کیږي څو لا اخیسمن او نوښتګر درمل وموندل شي. متخصصان وایي ک په دې برخه کې څېړنې په همدې چټکۍ دوام وکړي نو په نږدې راتلونکي کې به د سرطان په وړاندې د مبارزې په ډګر کې د پام وړ بریاوې ترلاسه شي.
د ازادي ملما
السلام علیکم د ازادې ملما د ځنګړو مرکو یوې بلې برخې ته مو زه احمد تکل هرکلای کوم. درنو اوریدونکو په نننې ځنګړې مرکه کې به هم له افغان فرهنګي سره خبرو تکینم. زما ملما شاعر او لیکوال ضیاءالدین همتمل دی چې اوس مهال د ختیز ادبي بهیر مشري کوي. همتمل به د هغو ورځو کیسې راته وکړي چې د بیوزلۍ له کبله د ښوونځي پریښودو ته اړ شوی و خو بیا یې همت کړی او دوام یې ورکړی تر هغه چې په پښتو ادبیاتو کې ماستری وکړه او اوس حتی غواړي چې د امکان په صورت کې پی ایچ ډی هم واخلي. زما میلمه د مرکې په پیل کې خپل ځان در پیژني.
ټولو ته سلام. ضیاءالدین همتمل یم د ننګرهار ولایت د سرونو د ولسوالۍ اوسیدونکی او په 1300 لمریز کال کې په کوزه پښتونخوا کې د هجرت په شپو ورځو کې هلته مې سترګې دنیا ته پرانستې. نو بعد له هغې بیا چې رالوی شوی یم دومره مې د قرآن مجید او سپاره او د هغه په مسجد کې او له مسجد نه وروسته بیا نو مکتبونو ته لاړو او مکتب کې مې داخله وکړه. هلته تر څلورم ټولګي پورې مې مکتب کې وویلې. بیا نو د مجاهدینو دوره شوه او ایستهغه ته راغلو وطن ته. چې حضرت صاحب نو واک ته ورسېد نو بیا راغلو په دې یو هیله راغلو وطن به وطن شي. هغه چې دلته راغلو دلته بیا یو وخته پورې په مسجد کې مې درسونه ویلې. مسجد کې به ناست و او لوی مسجد دی زموږ د کلي د بالاباغ مسجد. بیا نو هلته به ناست و او سره درسونه به م ویلې خو دا غږ به هلته ته د هغوی غږونه به دلته راته. موږ ته مسجد عجیبه شانتې ښکارېده ځکه موږ هلته جلا سنفونه لرل ټولګي م لرل او غیر مجهز درس روان و. خو دې سره مشنا شو. بیا نو خپل هغو مکتبونو ته لاړو چې هلته هغه د وخت تاراتونو یا هر څه چې بولئ چې هغه کنوالی وي هغه مکتبونه سوځېدلي وو. هغه نو دغسې حالت کې باران چې به وشو بیا به د ونو لاندې کوټې تېښته به م کوله. زما یادېږي ما چې بیا سترنجۍ نه وي دا شیان نه و. موږ به غره ته تلو هغه ته واړه کم وو نو بیا تلو بروزې به م راوړلې. بروزې به م پرېږدې بیا چې به باران شوه بروزې به بیا د هغه شو له کاره ولوېده بیا به م نور راوړلې. نو دغسې وختونو کښې مې هغه مکتب ویلې او هغه مکتب همدغسې جریان درلود. بیا نو مکتب کله کله بیا اقتصادي حالت ډېر غال لپ شو نو داسې حالت ته راغی چې له غربته مې مکتب پرېښود اقتصادي ستونزې. بیا مکتب مې د یو کال لپاره پرېښوست هغه مې وکړ. بیا نو خبره دې ته ورسېده بیا د طالبانو هغه دوره را شروع شوه. د هغې نه وروسته بیا دوره شروع شوه نو هلته مې چې بیا را شروع کوله بیا پاتې شو. هلته ما تقریبا تر اووم ټولګي پورې وویلې درې کاله مې وویلې درې کاله را نو هلته مکتب پاتې شو. بیا نو په دې علي ماجد په لارو کښې مې دا فنډونه وړل داسې یوه شپه لاړم دې خلکو سره ځکه کار روزګار نه و. غربت ډېر زیات و او د کور ټول بوج را تر غاړې و ځکه پلار مې ناروغ و کار یې نه شو کولی. بیا نو هلته
علي مسجد په لاره چې تاسو وایې لاړې مطلب مو دا دی چې غوټې مو چلولې چې له افغانستان نه پاکستان ته او له پاکستان نه افغانستان ته تجارتي مالونه خلک
وړي. په همدا دغه قاچاقي مالونه چې وړي دغه وړه خدا ډیر دوام ونه کړ. دا یو شپه وه پر سبا یې بیا نو ما د دې توان نه درلود ځکه نو زه خو هلک وم. نو بیا په هماغه هلکتوب کښې بیا زموږ څه خپلوانو پټیو کښې کار کوو هلته لاړل. دا د ژوند هغه کیسې دي چې په سړي باندې را ځي. بیا نو بټیو کښې مې کار کول. بټیو بېرته را وزګار شو تر جوالیتوبه. بیا م مکتب شروع کړ. بیا پاتې شوه منځ کښې کیسه خرابه شوه. بیا نو د شپې لیسه مې شروع کړه. هم به مې کار کوو هم به مې د شپې لیسه تعقیبوو. جوالیتوب مې کوو. د شپې به مې جوالیتوب کوو. د ورځې به مې جوالیتوب کوو. په هغې کښې به مې لیسه لیسې ته وتلم. د لیسې نه ایسته لاړم دولتي پوهنتون ته مې ازموینه ورکړه. نو په داسې حالاتو کښې چې ډېر وخت رانه مکتب هم داسې شوی وو چې کله وایه او کله مه وایه او دغسې حالاتو کښې او یو انتخاب مې وه هم ادبیات ته. ادبیاتو سره مې ډېره مینه وه علاقه وه. نو یوازې پنځه انتخابونو کښې زما یو انتخاب و. ملګرو هم را ته ویلی چې دا پنځه انتخاب دا که دا انتخاب که دا انتخاب. مګر زما یو انتخاب و هغه پښتو ادبیات. بیا ورته کامیاب شوم. بیا په ډېرو ښو نمرو کامیاب شوی ورته. بیا په همدغسې سختو شرایطو کښې چې هم جوالیتوب و هم پوهنتون و د لیسانس دوره. بیا مې په کښې دوکان پیدا کړه. دوکانداري مې کوه. د جوالیتوب په کښې را ووت و ژوند و روان و. بیا نو بېرته هغه یو سخت حالات راغې. دوکان هم لاړ هر څه لاړ. بیا مې ماستري شروع کړه. په داسې حالاتو کښې چې هېڅ ګمان نه کېده. ملګرو دوستانو د کور ودانې ډېرې تشویق او له ماستری هم فارغ شو.
په کومه یعنې دقیقا په کومه موضوع باندې مو کار وکړه؟
هغه دلته خو خبره دا ده چې دلته تر اوسه پورې ژبپوهنه وه. ژبپوهنه سره نه ده جلا شوې. خو ما هغه هغه چې و تېزست هغه ما په غوث خیبري باندې ولیکه. د غوث خیبري ادبي هستې او د هغه آثار
په کیسو باندې.
خیبري نو زموږ یو لوی ژورنالیست لوی لیکوال یعنې په هر برخه کښې چې موږ وګورو لومړی تاریخي ناول چې موږ په پښتو کښې لوستو هغه غوث خیبري لیکلی د اور لمبې یا د ډالۍ توره یعنې په لنډو کیسو کښې د دغې برخې یو ډېر لوی لیکوال تېر شوی. خپله مو مسل تېر شوی و د افغانستان راډیو تلویزیون هغې وخت کښې د پښتونستان د غږ او د بلوچستان د هغه لپاره چې خپرونې کېدې د هغې خپله پروډوسر و. خپله ممثله مو درغنې هم لیکلي. ناولونه هم لیکلي. لنډې کیسې ډېرې لري او په وروستیو کښې د تاریخ برخه کښې ډېر زیات کار کړی. دومره زیات کار کړی چې موږ ورته د دې اوسني وخت یو تکړه مورخ ویلی شو. نو د ژوند هم تر دې حده پورې را ورسوو.
همتمل صاحب په هغه وخت کښې چې تاسو تصمیم ونیو چې پوهنتون پرېږدی یو مکتب پرېږدی او بیا یو کال وقفه پکې راغله هغه وخت مو هم ادبیاتو سره مینه وه او که دا مینه وروسته پیدا شوله؟
نه زما د هماغه وخت کښې د کوزې پښتونخوا نه راغلو خپلو وطن ته راغلو. دلته به دا د هغې وخت خو دغه مسایل هم و چې نوي مجاهدین راغلي وو. دا نور خلک تللي وو او موږ خو ډېر ساحې سره هم ډېر اشنا نه وو. نو دا د شعرونو سره مې همهغلته مینه وه. بله مینه مې دا وه چې دا زموږ محلي سندرغاړو به چې څه ویلي هغه به هم راباندې خلک یې. د شعر سره مې همهغه وخت مې مینه وه او دا مې هغه کښې وو چې شعر به لیکم خواري مې کوله. خو پوهنتون په وخت کښې نو زه په دې وخت کښې د ختیځ ادبي بهیر مشر وم چې بیا بعد له هغې نه بیا پوهنتون ته مې لاړم. نو دلته م یو بهیر جوړ کړه چې ډېر مشران په کښې وو. د هغوی په همکارۍ سره باز محمد عابد صاحب و ستان امیر زهیر صاحب و ایمل مړوند و دوست محمد دوست و او شفیع الله مستور و دا ګڼ ملګري بیا بهیر هم رامنځته کړه چې هغه بهیر تر اوسه پورې ادامه لري. تقریبا شپږ سوه او څو شپېته غونډې تر اوسه پورې موږ کړي دي. هلته موږ مخکتنې کولې کره کتنې مانځ غونډې تلین غونډې د ځینو ورځو له هغه په ځانګړې ورځو مانځنه هم کوله. او بله خبره دا ده چې زیاتره به ادبي لکچرونه وو او په هغه کې به استادان لکچرونه وړاندې کول، هغوی به راتلل، لیوال صاحب راته، زمونږ صاحب پوهان صاحب همکار و، دا یعنې ټول دغه استادان به راتله او د دوی څخه مونږ زده کړې کولې. او په دې زمن کې مې پوهنتون هم شروع کړی و، نو هغه مې لوسته.
ډېر ښه. د ختیځ ادبي بهیر د غونډو په اړه به وروسته، که څه هم تاسو کافي تشریحات ورکړل، مګر ځینې نورې پوښتنې هم مسره شته چې هغه به بیا وروسته د مرکې په دوام کې له تاسو وکړو. اوس خپل یو شعر راته ویلی شئ.
خپل یو شعر زه به ووایم. زما هغه ډېر لیکلي دي، نظمونه مې ډېر لیکلي. یا دادا هغه ورځې دي، دادا اختر ورځې را روانې دي، تا تیر هغه بل کال ما اختر ته څه لیکلي وو هغه به ووایم.
مهرباني.
نظم اختر څه دی؟ اختر ژوند دی او سکون دی، اختر مینه او جانان دی، اختر ښکلی شان موسم دی، اختر ژوند د هوساینې دی او بل سره ښېګڼه د بېوزلو په تندیو د خوښلو کوي. شل دی خپل وطن او خپل کور کې په آرام او دل دی دی او بل نظارې دل دی جانان وطن ساتل دی. اختر څه دی؟ اختر ژوند دی د مینو په مسکا مسکا کتل دی، رنگینه بالښت یو ځای د سرونو یې خودل دی، د وصال د شپې په شان کې د زړګي غوټې سپړل دی، د غربت پیله ټولنې په تدبیر کړې کول دی. اختر څه دی؟ اختر قول د انبیاو او کردار د اسبابانو، څه چې ځان لپاره غواړي، څه چې ځان ته خوښول دي، همغسې بل یو ورور ته خوښول دي، هم غوښتل دي، د دروغو نه ویل دي، په کونډیانو پام کول دي، د یتیم خیال ساتل دي، په هر چا رحم کول دي، د مخلوق خدمت دنیا کې د هغې دنیا ګټل دي، د ریا او ځانځانۍ نه حقیقت کې ځان ساتل دي. اختر څه دی؟ اختر فکر د پوهانو د نړۍ ابادول دي، د بچو صحیح پالل دي، هم په جونو هم په وړکو کې علم زده کول دي، ښوونځیو ته لیږل دي، د غلیم په مخ څپېړه او همدا یې ماتول دي، خپل ولس او خپل ملت ته یو سهیلي ورکول دي. که دا نه وي نه اختر شته نه اختر دی. اختر چیرې؟ عاشورا ده، کربلا ده، د حسین د بې وسۍ کیسه روانه، د شمر توره تر ملا ده، دا څلور لسیزې کېږي چې غوغا ده بس د وږو په مالت کې، شپه ورځ انګولا ده، نه اختر شته نه اختر دی. اختر چیرې؟ عاشورا ده، د حسین د بې وسۍ کیسه روانه، د شمر توره تر ملا ده، عاشورا ده، عاشورا ده.
ډېر عالم. همت مل صاحب، دا نظم تاسو ویلي، شعرونه ستاسو اکثرا په کومو قالبونو او فورمونو کې دي؟
زیاتره آزاد شعر لیکم، نظمونه لیکم. په دې کې موضوعات ښه راخیستل کېږي او هغه خپل د زړه براس، هغه د زړه خبرې دي چې هغه پکې ښه وځایولی شم. غزلې م لیکم، خو ډېر کار د سرو کار مې د آزاد شعر سره دی. آزاد شعر ډېر لیکم.
کتابونه شعرونه مو چاپ شوي دي؟
یو کتاب ملکه د سندرو په 2009 کې دی، الله سو 2009 کې چاپ شوی. نو اوس د شعرونو 2 چاپ ته آماده دي، شعرونه دي، ژباړې دي، دا تقریبا 12 کتابونه مې چاپ ته آماده دي، خو دا چاپ شوي نه دي.
د شعرونو ټولګه مو یوه بله چاپ ته تیاره ده، او د نور کتابونه ټول نثري اثار دي، څېړنې دي.
څېړنې دي، او پښتو حماسي دي، چې هم څېړنه ده. زما د مونوګراف هغه و چې تقریبا زما مونوګراف عجیبه مونوګراف و، هغه وخت کې تر 300 مخه مونوګراف اوښتی و، ځکه ډېر په اخلاص او د زړه له اخلاصه کار کړی و، نو هغه هم ډېر په زړه پورې. نورې ډېرې مقالې دي، څېړنیزې مقالې دي، هغه ټولګه ده. دغه د تیزس ما تیزس دی، د غوث خیبري ژوند او دغه اثار.
د دې ناچاپو کتابونو د چاپ پلان پروګرام شته؟
او دې ژمنه هم را سره شوې ده، د دغه تیزس او د ځینې کتابونه مې. د یو بله ښه خبر تاسو ته دا درکړم چې د غوث خیبري د زیاتره لیکنې کې دي، کتابونه یې ورک واده او ما په دې تیر کال کې یو کار وکړ چې دا مې ټول د کلکشنونو نه راوویستل او په ډېر سختې او زحمت راوویستل. دوه کتابونه د هغې نو مې راټول کړي دي او کلکشنونو نه مې راویستي دي. نو زوی یې ژمنه کړې چې راته یې ویلې چې راټولولې په تا او چاپولې ما ور لېږلي دي. یو لوی افغان شیرشاه سوري چې په هغې پاره تاریخي کتاب دی هغه مې له کلکشنونو نه راوویسته. او بل د مرګ سندره ده چې هغه د انګریزانو د دویم هغه جګړې چې دلته راغلي وو د هغې په اړه یو داستان دی. داستان هم هغه لپاره داسې چې هلته یو هغوی یو بریګیډیر دی هغه لیکلی او بیا هغه سره ژباړلی د مرګ سندره نومېږي. نور
دا ټول چې تاسو یادوئ دا ټول د غوس خیبری لیکنې دي.
او دا دوه دا د مرګ سندره او د هغه لوی افغان شیرشاه سوري او نور کتابونه یې زما مثال هغه راکوزی پیغله مخدونی سکندر و راکوزی پیغله هغه مې یو څه راټول شوي په هغې م کار شوی دی څه پاتې. نو په هغې مې کار شروع کړی او دا کار جریان لري تقریبا هغه د هغه باچا په اثار کې دي شپږ اثار هغې باندې مې کار شروع کړی دا دوی بلکل تکمیل شوي دي. ما زوی ته یې ښاغلي اجمل خیبري ته لیکلي دي او هغې د چاپ هغه اخیستی او لنزو صاحب هم ورته لنزو صاحب سره په موافقه نو هغه م چاپ ته اما د دوه کتابونه مې اوس ژباړلي دي کیسې دي حکایتونه دي مذهبي او دیني یا هغه اصلاحي هغه دي. او بل یو بل کتاب مې ډېر مې خوښ شوی او دیني کتاب و بلکې د الهي رحمت حقداران که نه دلته خو مونږ ته ډېر څه ویل کېږي حقداران څوک دي مګر دا مې ډېر خوښ شو ځکه ډېر عجیب عجیب مسایل پکې وو که یو سړی خپل اولاد صحیح روزي نو هم د الله جل جلاله د رحمت مستحق ګرځي که نه. نو ما ته ډېر ښه وبرېښي د اردو ژبې نه مې راوژباره بیا. او بل زما ځینې هنري مقالې دي مثال هغه په شپېلۍ غږېدلی یم په کشمالو په ګل غږېدلی یم چې فلکلور کې څنګه یاد شوی دی په طب کې څنګه یاد شوی که نه په مصر کې څه ارزښت لري په هند کې خلک ورته کوم ارزښت باندې قایل دي. یعنې دغسې شیان هم د هنري مقالې کې دي دغه یادونه کړیزه شپه چې ده دا څنګه دغسې هنري مقالې ګڼې مقالې لرم. هغه بیا نو یو کتاب دی وخت علي زرګره د هغې تر نامه لاندې لا چاپ شوی نه دی چاپ ته هغه ماده دی خو هغه غواړي وخت غواړي امکانات غواړي بیا به چاپ.
د ختیځ ادبي بهیر په باب اوس راته ووایاست چې تاسو یې مشري کوئ په دې کې دا اوس هم ستاسو غونډې روانې دي. تاسو مخکې ویل چې موږ غونډې کولې یا شپږ سوه څو غونډې مو کړې دي دا غونډې اوس هم منظمې روانې دي؟
اوس هم منظمې روانې دي منظمې غونډې کوو خو هغه ملګري چې پخوا وو هغه ملګري نه شته. هغه زیاتره مسافر شوي دي له وطنه یا وتي دي یا مصروفه شوي دي خو اوس شکر دی دغه بهیر چې له کومې ورځې راپاتې نوي نوي ځوانان ورته راځي او زده کړې پکې کوي. تر ټولو ښه کار دا دی چې دلته زده کړه کړي.
او خو اصلا د دې بهیرونو که د افغان ادبي بهیر و که ختیځ ادبي بهیر یا په کابل کې وروسته چې دا نور بهیرونه جوړ شول په پکتیا او په خوست کې جوړ شوي دي د دې ټولو هدف د ځوانانو روزنه ده. او تاسو هم د دې ځوانانو د بهیر په باب راته ووایاست چې مثلا څومره کسان راځي څومره بینوال دي د کیسې او د داستان او د شعرونو د لیکلو؟
په اوایلو کې خو ډېر زیات وو ځکه دا مونږ په 1991 لمریز کال کې را پیل کړو او د هغې نه را په دې خوا مسلسلې غونډې شوي دي ډېر له هغه وخت نه چې د کورونا ډېر سخت حالت وو. هماغه وخت کې یو څو اونۍ وځنډېده او نور مسلسلې غونډې روانې دي. په دې غونډو کې مونږ ډېرې لویې غونډې کړې دي. همدا اوس مونږ د په دې اوسو وختونو کې د پروین ملال تاسو به خبر یې دا غوې کتاب مخکته نه مقدا سوونه وړاندې موږ د عبدالرحمن ارواح استاد عبدالرحمن پښواک په اړه سیګنال جوړ کړی و. همدغه سې د غوث خیبری په اړه تیر کال د هغې یو لسم پلینو د هغې لپاره سیګنال جوړ کړی و. تا سیمینارونه جوړوو په کې او تر ټولو مهمه خبره دا ده چې کله دغه کیسه دغه د بهیر مسله را شروع شوه تکل صاحب یوه ستونزه دا وه چې کله کله به مونږ دغسې غونډې یا سیمینارونه جوړول له استادانو به هم مقالې غوښتي څه به هم غوښته خو استادان هم ډېر مصروفه دي هغوی خپلې علمي مقالې او په پوهنتونونو کې په دې ځایونو کې خو ډېر مصروف وي. بیا نو دا فکر ولوېده چې راځه یو بله لاره اوس انتخاب کړه راځه په همدې ځوانانو کار وکړو ورو 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 نو اوس څه مرحلې ته رسېدلی چې څه رقم سیمینار وي څه ډول سیمینار وي څه رقم غونډه وي همدا ځوانان دي داسې مقالې لیکي چې
مرکز او په نورو ولایتونو کې د ټولنو یادونه وکړه د بهیرونو یادونه مې وکړه له دې بهیرونو سره هم ستاسو څه همکاري ملګرتیا شته د سیمینارونو په جوړولو کې یا د مشاعرو د کیسو د محفلونو په جوړولو کې
وو د ټولو سره اړیکې لرو. اته دلته د بهیرونو ترمنځ یو ګروپ هم جوړ شوی هغه دغه د واتساپ یو ګروپ جوړ شوی او ځینې پکې فعال هم دي. خو پخوا چې لغمان ته لاړ یو کنر ته بتلو مشاعرې به هم کولې مثال ولسوالۍ ته تلو ولسوالۍ کې همدا واړه بهیرونه تشویقول هغوی سره به ګډې ناستې وکړلې چې هغوی تشویق شي ځکه ختیځ ادبي بهیر خو یو یاد بهیر دی په دې سیمه کې په دې علاقه کې ځکه دا ډېر وخت وشو چې مسلسلې غونډې کوي نو دې لپاره به تلو مثال یې و به وتو یو ځل به لاړو د حسن کاکړ د ارواښات پوهان حسن کاکړو د ارواښات شپون صاحب په مقبره به مشاعره جوړه کړه که نه دغسې دغسې ځوانان به م راټول که دغسې مې هغوی به کېناستل دی هغه ته به مې فکر ورکړي چې دوی د شعر او د ادب سره مینه پیدا کړي او واوري. نو دغسې سفرونه هم کړي دي ولسوالۍ ته لاړ یو خو لا په دې هڅه کې یو چې ولایتونو ته لاړ شو خو متاسفانه چې لا نه یو توانېدلي. زمونږ خو خوښه دا ده چې کندهار ته لاړ شو مزار ته لاړ شو بدخشان ته لاړ شو هلته دا ټولې ژبې د هرې ژبې هغه چې دغسې یوه برنامه چې دا دغسې یو بهیر چې نو که دوی سره ناستې وکړي دا هم د ژبې لپاره هم د ملت لپاره هم د دې خلکو د یووالي لپاره ډېر ګټور ثابت کېدی.
نو ستونزه په څه کې ده؟
تکل صاحب تر ډېره پورې اقتصادي مسائل دي ځکه شاعران خو پسې خلک دي چې هغه څومره امکانات هم نشته که نه امکاناتو ته په کتو یو وخت کې خو زیاتره ملګري دوستانو خلوزیت دی ورته او د هغوی روزګارونه او کارونه او په رسنیو کې به چا کار کوو چا یو دي چې چا بل دي. نو او بله خبره دا وه چې د زموږ بهیر چې و تر اخره پورې نه سیاسي شوه نه چا پورې چې چا پورې م وتړه نه کوم این جی او پورې هېڅ نه همداسې خپلواک نه پیلې پاتې شو او د یوازې د ادیبانو یوازې د لیکوالو شاعرانو او ژورنالستانو بهیر و او بهیر دی او روان دی شعاره هم همدا و چې د هېچا نه دی د هر چا دی. نو امکانات ته اړتیا ده او د هر څه امکانات غواړي نو چې امکانات دي دا ټول مسایل
همت مل صاحب د خبرو پای ته ورو ورو نږدې کیږو. په یوه شیبه کې به زه له تاسو هیله وکوم چې خپل یو بل شعر هم اوریدونکو ته وړاندې کړئ. خو له هغه مخکې یوه پوښتنه چې زما په ذهن کې پاتې و دا وه چې تاسو غواړئ چې تحصیل ته د ماسترۍ نه وروسته هم دوام ورکړئ؟
او که امکانات یې ولرم ځکه اوس امکانات نه لرم هغسې دکترا چې ده مصرف غواړي او زه د دې توان فلحال نه لرم، خو پوره ورته چمتو یم، ماده یم او دا مې هیله ده، او چې هر ډولي انشاءالله هڅه کوم چې دا مې ارمان دی، دا مې د زړه ارمان دی، هغه ارمان دی چې ما په بټیو کې کار کوم، ما به تعلیم حاجت په دې غرونو کې پنډونه چلول، او دا مې ارمان دی تر دې ځایه دا تعلیم رسوم رانږدې کړی نه دی، او امید لرم
هیله من یو چې د ارمان ته مو ورسېږئ، دا نور ارمانونو ته مو ورسېدئ. همت مل صاحب، او ماته داسې ښکاري چې دا همت مل تخلص چې تاسو غوره کړی دا هم بې دلیل نه و، چې له هغه حالاتو نه مو ځان راوایست او تر دې ځایه پورې مو ځان راورسو. نو د خبرو لپاره ډېره زیاته مننه. اوس له تاسو نه یو شعر اورو او بیا خدای پاماني سره کوو.
زرز سترگی لکه غوری را تناسی، کهکشان پشانت دنگ غلی گرزی، سپیده د شفق شندی لرخ سارا، ننگو کی خلقی بیرغ رپیگی، دا بسوک بی که پزرن را وریگی، پا مسکا مسکا روان در آدرومی در تیکری پسک در زان پسی را کاغی، در غزل پسیر براز در زر را سپڑی، پا پارجن سند رو رو چغگیگی، دا بسوک بی که پزرن را وریگی، د حمید د رومانی غزل په سیر ده، د شیدا د تخیل اخیری حد ده، د خوشحال غوندې بیداره په جار وایي، اننګي په غوندې ته پاتې کیږي، دا به څوک وي چې په زړه مې راورېږي. حقیقي دنیا کې خوار فقیر ملنګ یم، بادشاهي مې جوړه کړې ده، د مینې د خیالونو په نړۍ کې مې ژوند جوړ دی، حقیقت نه په مجاز کې ښه تېرېږي، دا به څوک وي چې په زړه مې راورېږي. دا نظم و نه یو شعر
د ختیځ ادبی بهیر مشر شاعر او لیکوال ضیاءالدین همت مل د ازادۍ میلمه په نننۍ خپرونه کې راسره و. تر بیا د خدای پامان.
د ازادۍ میلمه
هر یو پند ملغلری دلالو نا جانا پلوستا دو ما تکڑی چو پندو نا جانا پلوستا دو ما تکڑی چو پندو نا جانا هر یو پند ملغلری دلالو نا جانا هر یو پند ملغلری دلالو نا جانا بیڑی کا گبر می گنا جا